حتی در دیپلماسی بین المللی افغانستان نیز نقش مؤثر داشته باشند.
سلور بجه شوی، السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې د جمعیت اسلامي ګوند سرپرست مشر صلاح الدین ربانی پر حکومت د سختو انتقادونو په ترڅ کې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار او یو شمیر نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کړې، او د کابل د پروسې د کانفرنس لپاره چې سبا په کابل کې جوړیږي تیاری روانې دي. نړیوال موضوعات او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامه هم اوریدای شئ. د دې ټولو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې خبرونه واورئ چې اسمت څاروان چمتو کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد امنیتي ارګانونو د کابل د سبانی کانفرنس د امنیت ډاډ ورکړی دی. سعودي، بحرین، مصر او متحده عربي اماراتو له قطر سره اړیکې وشلولې او د لندن د حملو په تړاو څو تنه نور ونیول شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د جمعیت ګوند سرپرست د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او نورو جګپورو چارواکو د برطرفه کېدو غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی نن دوشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا غوښتنه د کابل د وروستیو ورځو د پیښو په اړه د جمعیت ګوند په غونډه کې شوې ده. د وویل چې له حکومت څخه درې غوښتنې لري:
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای
امنیتی، د ملي امنیت د سلاکار او د امنیتی ارګانونو د مشرتابه برطرفه کېدل او د هغوی پر ځای د منلو وړ شخصیتونو ټاکل. دوهم، د کابل د چهارشنبې، جمعې او شنبې د ورځو د خونړیو پیښو شفاف تعقیب او محکمې ته د دغو پیښو د عاملانو او حکم ورکوونکو معرفي کول. دریم، د ملي یووالي د حکومت د موافقې بشپړه اجرا. د غوښتنې هغو ته ورته دي چې د کابل د وروستیو ورځو مظاهره چانو کړي وې. ښاغلی رباني له اجرایي رئیس عبدالله هم وغوښتل چې په حکومت کې د اسلامي جمعیت ګوند د استازي او کاندید په توګه خپل دریس ښکاره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد امنیتي ارګانونو د کابل د سبانی کانفرنس د امنیت ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د کابل په کانفرنس کې به ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ویناوی وکړي. د ولسمشر غنی و ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل د کابل د غونډې لپاره لازمه تیاری نیول شوې ده.
د کابل کانفرنس په سبا جوړیږي او د دې لپاره ټولې تیاریاں بشپړې شوې دي. زموږ هدف دا شي دا کانفرنس په کامیابۍ سره پای ته ورسیږي.
د شاغلی مینپال په وینا په دې کانفرنس کې د 15 هیوادونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کابل د وروستیو ورځو د پیښو د څیړلو لپاره به طرحه جوړه کړي. ولسی جرګې دا پریکړه د نن ورځې په غونډه کې وکړه چې د کابل د وروستیو پیښو څرنګوالی او له هغو څخه د راولاړو شویو ستونزو هواري ته ځانګړې شوې وه. د افغان چارواکو په وینا د ورزګان په چوری ولسوالۍ کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ورزګان ولایت د چوری ولسوال امین الله نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ په ګلزار سیمه کې په خپل منځ کې ونښتل. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د لندن د وروستۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. دریو تنو د شنبې په ورځ د لندن پر پل یا لندن برج لومړی پر خلکو موټر تیر کړه او بیا یې په چړو پر خلکو حمله وکړه چې له عمله یې و کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د برېټانیا پولیس وایي د دې برید په تړاو یې تر اوسه پورې 12 مشکوک کسان نیولی دي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون د لندن د قربانیانو روح ته دعا وکړه. خدای دې په ټوله نړۍ کې سوله راولي. د جګړې او تروریزم ټپونو دی چې تیره شپه یې په لندن کې خلک په نښت په نښه کړل ورغوي. راځي هغوی او کورنیو ته دعا وکړو. د لندن درې واړه برید کوونکي په 2 دقیقو کې د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شول. د بریتانیا پولیسوی په تازه چاپو کې د لندن شهر د ورستي حمله په تړاو یو شمېر نور کسان ولیدي. پولیسو د لندن په ختیځ کې د نن سهار وختي له حمله وروسته په یو خبر پانه کې وویل چې یو شمېر کسان ولیدي. په خبر پانه کې د نیول شویو کسانو شمېر نه دی په ګوته شوی. د بریتانیا د سره صلیب اداره وایي د منچستر شهر د وروستي پیښې د قربانیانو لپاره لس میلیون پاونډ چې دیارلس میلیون ډالره کېږي بس پنه ټوله کړې ده. دوی اونۍ وړاندې د منچستر شهر په یوه کنسرت کې انتحاري حملې دوه ویشت تنه ووژل او په لسګونو نور ژوبل کړل. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. دې هیوادونو قطر تورن کړی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي. سعودي چارواکو پرون موبایل دا ګامې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. بحرین وویل چې قطر په کورنیو چارو کې داخله کوي او د دې هیواد اتباعو ته څوارلس ورځې وخت ورکړی چې له بحرینه ووزي. او د هوایي شرکتونو مشران به نن او سبا په مکسیکو کې په دې هیله سره وویني چې د امریکا او بریتانیا له لورې په الوتکو کې پر لپټاپونو او نورو غټو الکترونیکي وسایلو د بندیز متبادله لار ومومي. د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنه چې 215 اویا هوایي شرکتونه غړیتوب لري د مکسیکو په ساحلي ښار کنکن کې د راتلونکي کال لپاره پر خپلو ستراتیژیو خبرې کوي.
سمو غراکله ازادي رادیو او ریم قدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د اسلامي جمعیت ګوند سرپرست مشر صلاح الدین رباني پر حکومت د سختو انتقادونو په ترڅ کې د ملي امنیت د سلاکار او ځینو نورو چارواکو د لری کېدو غوښتنه کړې. د دې اعلان په اړه یو نظر اخلو.
دا اصلا کوتیا چول او نظام ته ډیر خطرناک
دی. په کابل کې د کابل د پروسې د غونډې لپاره تیاری روان دي. د دې کانفرنس پر اهمیت مولوی او کارپو سره خبرې کړې.
دا کانفرنس کیدای شي چې د طالبانو د دعوت لپاره یو عملی اجندا په نظر کې ونیسي. دوی دعوت وکړي چې په راتلونکي کانفرنس کې ګډون وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې به متحد ایالات همکاري ته دوام ورکړي. په نورو موضوعاتو کې به واوري چې د فراه ولایت دینی عالمانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړو د بندېدو لپاره غږ کړی. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه کې به واوري چې د قطر ګاونډیو هیوادونو د دې هیواد حکومت د تروریزم په ملاتړ تورن کړی او په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې د لړۍ یوه نوې برخه خپرېږي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د اسلامي جمعیت ګوند په کابل کې د ورستیو حملو په ارتباط د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه د لری کې دوه غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني چې د دې ګوند سرپرست هم دی وایي که حکومت د دوی غوښتنو ته ډیر ژر ځواب ونه وایي نو د خلکو په مشوره به خپل پریکړه وکړي. خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي د حکومت تر څیړنو مخکې هیڅ ډول اقدام نشي تر سره کېدی. یوسف خان زدران له کابل راپور کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر صلاح الدین رباني چې د جمعیت اسلامي ګوند سرپرست هم دی د دوشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې امنیتي ارګانونه د خاریانو د امنیت د خوندیتوب وړتیا او اراده نه لري. نوموړي چې په کابل کې د وروستیو پیښو په تړاو خبرې کول وویل چې یو شمېر حملې د امنیتي مسؤلانو د تفاهم او همغږۍ پرته ممکنې نه دي. ښاغلی رباني وایي چې د جمعیت لغړو سره تر بحث او مشورو وروسته دوی د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او د امنیتي ارګانونو د مشرتابه د ګوښه کولو غوښتونکي دي.
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی
د ملی امنیت سلاکار او د امنیتی بنسټونو د مشرانو لري کول او د هغوی پر ځای د منلو وړ کسان ګمارل. د چهار شنبه جمعه او شنبه ورځې د خنړی پیخي شفاف چړل او د دغه پیخو د امر کوونکو محکمه کول او درېمدا چې د حکومت د مشروعیت ورکوونکو حکم لیک عملی کول.
ښاغلی ربانی د مشرانو جرګې د دوام مرستيال د زوی د جنازې په مراسمو کې د انتحاري حملو ته په اشاره سره ویل چې د جمعیت د مشرانو د شخصي ترور پروګرام اوس ډلیز اڑخ نیولای دی. دا په داس حال کې ده چې د محمد علم زدیار د زوی د جنازې په مراسمو کې د جمعیت ګوند لغړو سربیره ګڼ شمیر نورو حکومتي چارواکو، سناتورانو، وکیلانو او د نوموړي دوستانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان جمعیت ګوند په داس حال کې د غوښتنې مطرح کوي چې کابل د چار شمې په ورځ د یوې موټر بم چاودنې شاهد و چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د جمعې په ورځ د حملې په تړاو یو شمیر کابل ښاریانو مظاهره وکړه چې د دریو نورو مظاهره کوونکو تر څنګ سالم زدیار هم پکې ووژل شو. د شنبې په ورځ بیا د نوموړي د جنازې په مراسمو کې هم انتحاري حملې وشوې چې اووه کسان پکې ووژل شول او نږدې سل کسه ټپیان شول. د جمعیت اسلامي ګوند اعتراض او غبرګون تر څنګ د کابل په شیرپور سیمه کې د تحسن په خیمه کې هم د اعتراض کوونکو اعتراضونه د څلورمې ورځې لپاره هم روان دي. دا اعتراضونه د دې لامل شوي چې ارګ اجرا ریاست او یو شمېر امنیتي ادارو ته تللې لارې د تګ راتګ پر مخ وتړل شي. خو د جمعیت اسلامي ګوند د غوښتنو په بدل کې ولسمشري ماڼۍ وایي چې د وروستیو تر روسي پیښو تر څېړلو مخکې هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل
هره پیښه چې کیږي ټول اوسېدونکي او حکومت منتظر وي چې په اړه به یې له بېلابېلو زاویو هر اړخیزه څېړنه ترسره شي. موږ خو د طالبانو په شان نه غواړو چې د هر څه په اړه د صحرایي محکمه او یا له څېړنې مخکې اقدامات وکړو. هره پیښه
غلی مرتضوي وایي چې په کابل کې تر وروستیو پیښو وروسته لږ تر لږه دوه فوق العاده امنیتي ناستې شوي دي او پرېکړه شوې چې وروستۍ پیښې په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. جمهوري ریاست وایي چې د څېړنې په دغې پلاوي کې لوی څارنوالي د چهارشنبې ورځې د پیښو د قربانیانو کورنۍ او د اعتراض کوونکو استازي شامل دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اسلامي جمعیت مشر صلاح الدین رباني پر حکومت انتقاد کړی او د ملي امنیت د سلاکار او ځینو نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلي رباني همداراز ویلي دي چې د چهارشنبې، جمعې او شنبې ورځو د پیښې عملان باید هغو ته سزا ورکړل شي او دا پیښې باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. په حکومت کې د ښاغلي رباني موقف او د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره آیا د دوی غوښتنې منل کېدای شي او دا غوښتنې څومره پر ځای دي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکارپو فاروق بشر څخه کړې ده.
اوس له خپل وزیر د خارجه دی او قانونا د دې صلاحیت نه لري چې د ګوندي اجتماعاتو کې د ګډون وکړي او د ګل لوخانه دی وګيږي. تر هغه وخت پورې چې دی وزیر د خارجه دی د اساسي قانون پر بنسټ او د احزابو د قانون د ګوندونو قانون په اساس دی نشي کولای چې دغه څه ویناوي وکړي. زه شخصا په دې اند یم چې دغه خلک چې پرون په حکومت کې وو نن سینې د حکومت د باندې وایي د حزب خوا دغه غږیږم او ځینې نور چې پرون په هغه کې وو په حکومت کې وو لکه احمد ضیا مسعود او په خپل حدیث دوی پرون په حکومت کې وو.
بشر صاحب د وروستیو پیښو وروسته چې کابل شاهد و دغه غوښتنې مطرح کیږي د مدني ټولنو لخوا، د معترضین لخوا، اوس د جمعیت اسلامي د ګوند سرپرست دغه غوښتنې مطرح کړي دي، یو څه پراخې کړي دي. دا غوښتنې مطرح کیږي اما دغه په خپل ذات کې دغه خپلې غوښتنې څومره مهمې دي او آیا حکومت کله چې دغسې یو مهم شخص دا غوښتنه مطرح کوي چې هغه په داخل د حکومت کې د یو مهمه څوکۍ لري، آیا دې ته ارزښت ورکوي؟
زه فکر کوم چې حکومت نه یوازې دې ته باید هغه ورنکړي یا اهمیت ورنکړي. دی د ولسي جرګې لخوا نه خلب اعتماد شوی، د قانونا صلاحیت نه لري چې په وزارت کې دی پاتې شي. زه په دې اند یم که رئیس جمهور باید فورا دخل کړي، ځکه چې دی خلاص شوی دی د ولسي جرګې لخوا نه. ولی دا اصلا قوطیا اچول دی او نظام ته ډېر خطرناک دی.
دا غوښتنه چې دای مطرح کوي د دغه معترضینو چې تر اوسه پورې اعتراضونه دوام لري د کابل د وروستیو پیښو، هغوی هم دغسې غوښتنې مطرح کړي دي او د حکومت د مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوي. وایي چې مشران د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي. څه فکر کوي چې دغه اوسنی وضعیت په پام سره دوی دغه غوښتنې پر ځای نه دي؟ آیا په رښتیا امنیتي ادارې نه دي توانېدلي چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي؟ پرله پسې درې پیښو کابل شاهدو.
مظاهرهکیان هم د دغه سیاسي کړیو د خولې نه غږیږي. هغه سیاسي کړي لکه هغه پدرام او داسې نور داسې دعوی کوي چې باید دا احمد ضیا مسعود، عبدالله امنیتي ارګانونه باید ټول استعفا ورکړي سره د وزیر داخله. دوی غواړي چې په افغانستان کې بیا دغسې یو خاره پیدا کړي چې دغه خلا ما به د افغانستان په ګټه نه وي. زه فکر کوم چې باید حکومت دلته باید حساس وي. ما د آشنا د رادیو سره هم دا ویلي دي، دا اساسي وخت دی چې اوس حالت د اضطرار اعلان شي. سلو شپیتم ماده اتم جز پر مبنا باید هغه د اصرار اعلان شي او دغه موضوع تر کنټرول لاندې ونیسي او کنه دا بدونه هغه سي دردسر به حکومت پیدا کړي چې باید ټولولی نه شي.
د سیاسي چارو کارپو فاروق بشارو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اسلامي جمعیت د سرپرست مشر صلاح الدین پر څرګندونو خپل نظر څرګندو. ښاغلي رباني نن پر حکومت د سختو انتقادونو په ترڅ کې د ملي امنیت د سلاکار او ځینو نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
افغان حکومت وایي د کابل پروسې د کنفرانس هدف یوې اجماع او د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې یو واحد نظر ته رسیدل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر به په دې غونډه کې د دې مسایلو په اړه خپل څرګند لیدلوری بیان کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن چې د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی نور جزئیات اوروي.
کابل سبا د کابل پروسې د نړیوال ناستې کوربه ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ پر وړاندې رښتینې مبارزه او د سولې ټینګښت او د افغان حکومت لیدلوری د دغې ناستې د اجنډا د بحث وړ مسایل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه ته د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د ناسی ګډون کوونکي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره هم نظر وي. دوی د کابل د کانفرنس عمده دلیل چې په افغانستان کې سوله د یو باثبات سیمې لپاره مهمه اړتیا ده. دغه ناسي هدف دغه شان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د څرګندو ژمنو په تړاو د یوې واحدې اجماع رامنځته کول دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل پروسې په ناسته کې د سیمې او نړۍ څلوري شیوادونه او دغه شان درې نړیوال سازمانونه، ناټو، ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه ګډون کوي. د ښاغلي مستغنی په خبره په دغه ناسته کې به د هغو هیوادونو عملي ژمنې واخیستل شي کوم چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د کابل د پروسې د عملي اقداماتو غوښتونکي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي او د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل هم چې په یادې خبري غونډه کې ګډون کړی وویل حکومت په دغه ناسته د وی سیمیزي او ترهغي هم د پراخ اجماع درمنځ کولو هڅه کوي. تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې پاړه غړي ناتي جوړی شوې خو د چارو د شنونګ پوینه چندان نتیجې نه دا ورکړي. کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې راوصل د پاکستان پلاس کړي خو د دوی پوینه چې دغه هیواد لا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. د نړیوالو اړیکو کارپو وزیر صافی وای دغه ناس په داسې حال کې تر سره کیږي چې په افغانستان کې د ننه سیاسي جریانونه له حکومت سره په تقابل کې دي. د نوموړي خبره د ناسته به تر ډیره د وروستیو جنجالونو تر اخیز لاندې وي.
فکر نه کوم چې د خارجي وادونه ډیر متعهد شي د افغانستان کې سولې راوصلو په باره کې، خصوصا د حکومت سره منفي اغیزې د واقعاتو کړي دي او دا کانفرنس به تر تاثیر لاندې راولي.
نوموړی حکومت ته وړاندیز کوي چې د افغانستان د کورنۍ وضعیت په اړه خپلو نړیوالو همکارانو ته ډاډ ورکړي او د دې تر څنګ د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو ټول شواهد حمله ګډون کوونکو سره شریک کړي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د کابل د پروسې د کانفرنس هرکلی کوي چې سبا په پام کې ده چې په کابل کې به جوړیږي او دا کارپوهانه او همداراز د ولسی جرګې غړي د نړیوالو څخه غواړي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اکرام الله اکرام د نړیوالو چارو د کارپو داود راوش نظر د همدې موضوع په اړه پوښتلی. ښاغلی راوش، د مرکې په پیل کې د دې کانفرنس د اهدافو په اړه نظر څرګند کړ.
زه فکر کوم چې د کابل کانفرنس د سولې لپاره یو مهم کانفرنس دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا کانفرنس مخکې په مسکو کې په نورو هیوادونو کې دایر شوی وو او دا کانفرنس کېدای شي چې د طالبانو لپاره د طالبانو د دعوت لپاره یو عملی اجنډا په نظر کې ونیسي. دوی دعوت وکړي چې په راتلونکي کانفرنس کې د افغانستان د ناورین د یو اړخ په حیث ګډون وکړي او دا کانفرنس د سولې لپاره ډیر اغیزمن دی. او زه فکر کوم چې دا کانفرنس باید د یو منطقي اجماع په توګه پر پاکستان باندې فشار واچوي، پر نورو هیوادونو چې په افغانستان مسلمانان باندې چې په افغانستان باندې عملیات یا د خاورې عملیات د هغوی نه جلوګیری وشي.
تاسو یادونه وکړه خو ستاسو غوښتنه څه ده چې دولت باید د کابل پروسې په اجنډا کې کومو مسایلو ته ځای ورکړي تر څو په روانو حالاتو باندې مثبت تاثیرات ولري او د کانفرنس پایلې مثبتې نتیجې ورکړي؟
زما په وړاندې خو اول مثلا دا ده چې د افغانستان وضعیت، حالات او د ناورین چې په افغانستان کې روانه ده، دا باید په صورت اساسي توضیح شي، تحلیل شي او منطقي مداخلات په خاص توګه د ګاونډیانو څخه ایران او پاکستان کوم مداخلات چکیږي، هغه مداخلات ته ډیر پاملرنه، ډیر په دقت سره تحلیلي توضیحي او پیشنهاد یا تحلیل ولاندې شي، او د قضیې د اثبات لپاره چې دا عملیات د کوم ځای نه، دا ترهګري د کوم ځای نه شروع شوې ده او مراکز یې چیرته ده او څنګه په کابل کې یا په نورو ولایتو کې دا عملات منصر ازی یا واقعی، ولی دا تسلسل ده حوادث، دا علت العلل ده حوادث، دا منبع ده حوادث باید پس خطو به هر گدون کون که دپاره باید یو باکت یا یو فعل آمده سی چه دا گدون کون که و بریگی چه دوی فاکتونو پا اثر، دوی فاکتونو پا اثر در افغانستان دولت یا در افغانستان ملت اداله ری چې پاکستان د پاکستان څخه د عملیات اوازیږي یا د عملیات ادامه پیدا کوي.
د سیاسي چارو کارپو د پوهنتون استاد داوود راوش و چې لازادي رادیو سره په مرکه کې د کابل د پروسې د کانفرنس په اړه نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه کړې چې د افغانستان په سبات کې به خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. دواړو وزیرانو په استرالیا کې د څرګندونو پر مهال ویلي افراطي ډلې په لویدیځ کې د وحشت د خپرولو هڅې کوي، خو دوی ژمنه وکړه چې د دې ډلو سره په مبارزه کې به د استرالیا تر څنګ ودرېږي. په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور په حواله صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس او د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشمې په ورځ د اول وار لپاره په استرالیا کې په ګډه راڅرګند شول. دواړو وزیرانو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان له ثبات سره د خپل هیواد د همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. دوی د هغو سختریزو په وړاندې په مبارزه کې چې هڅه کوي په لویدیځ کې وحشت خپور کړي له استرالیا سره د اتحاد ژمنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل
لکه څنګه چې ما ویلي موږ په خپل هوډ کې یو موټی یو، د هغه دښمن په وړاندې هم چې فکر کوي موږ ته په زیان رسولو سره به موږ وبیروي، خو موږ نه ډارېږو.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ترڅنګ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په استرالیا کې له خپلو استرالیایي سیالانو سره د یوې ګډې غونډې تر پیل مخکې څرګندونې وکړې. دوی د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه، د افغانستان د امن په ټینګښت کې پر همکارۍ او د شمالي کوریا د خبرداریو د ستونزې پر حل هم خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا متحده ایالاتونو او استرالیا ترمنځ د اتحاد د پایښت ژمنه وکړه. هغه په لندن کې وروستۍ حمله ته په اشاره وویل
د هغو ناوړو پیښو په وړاندې چې په وروستیو کې بیا په لندن کې پیښه شوه، د مبارزې لپاره ګډه جګړه پر مخ بیایو.
په همدې حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاپ وویل دوی په خبرو اترو کې به د تروریزم په وړاندې مبارزه د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر د یکشمې په ورځ په واشنگټن کې ویلي په افغانستان او بریتانیا کې وروستیو جنایاتو، د سختریزو وسلوالو، د حملو، د ګډو چیلنجونو په وړاندې د عاجل اقدام اړتیا په ډاګه کړه.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې په یو راپور کې به واوري چې د کونړ د مرکز اسداباد اوسیدونکو وای ل شاوخوا غرونو د طالبانو په دزو ملکی خلک پنهخه کیږي.
د دولت نغښتنه دا سیده چې باید په دا غرونو باندې پوسټې جوړې کړي چې ترڅو خار دلته په امن کې شاو خلک په آزاد ځړ باندې خپل کارونه تر سره کړي.
را سره اوسی نور را پورونه او موضوعات هم لرو. په فراه ولایت کې دینی عالمان وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې باید له هر ډول تشدد څخه لاس واخیستل شي. د دوی په وینا روژه د خیر او برکت میاشت ده او ټول مسلمانان باید په دې میاشت کې سولې او ورورولۍ ته مخه کړي. په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې دینی عالمان وایي چې د روژې میاشت د عبادت میاشت ده، نو باید د جګړې ټولې ډلې له تاوتریخوالي او وژنو څخه په دغه مبارکه میاشت کې لاس واخلي. د فراه ولایت د حج اوقاف رئیس مولوي مسعود معاهد وایي چې جګړه په هره میاشت کې په خاص ډول په روژې مبارکې میاشت کې شرعي جواز نه لري، نو باید ټول مسلمانان په دغه میاشت کې د خیر او ثواب کارونه ترسره کړي. هغه د جګړې له ټولو غاړو څخه غواړي چې په دغه میاشت کې د اور بند وکړي او پرېدینر دي چې په ناحق وینې توی سي.
جنګ او جدال او قتال او
جګړه وژنه او تاوتریخوالی په ټول وخت کې په خاص ډول په دې مبارکه میاشت کې په اسلام کې منع شوی او حرام دی. باید د دولت وسوال مخالفان او خپل دولت هم په دې میاشت کې له وژلو او ټرټلو څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي هم د وسوال مخالفان څخه غواړي چې اور باندې وکړي. د فراه والي محمد عارف شاهجهان وایي چې د روژې میاشت د خیر او برکت میاشت ده، نو له همدې امله هغه د دولت د وسوال مخالفان څخه غواړي چې له تاوتریخوالي دې لاس واخلي. د هغه په خبره دولتي ځواکونه ژمن دي چې په دغه میاشت کې خپل جګړیز فعالیتونه راکم کړي. د دولت پر وسوال مخالفانو غږ کوم چې د روژې مبارکې میاشت په حرمت په ټول هیواد بیا په خاص ډول په فراه کې جګړې لاس واخلي او پرېدېر دي چې خلک خپل عبادت په حرامه فضا کې ترسره کړي. د روژې مبارکې میاشت په لومړیو کسان په فراه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه و، خو د هېواد په نورو ولایتونو له هغه جملې نه د کابل ښار کې څو بمي حملې وشوې او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او همداشان دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا هم غندل شوي دي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. تاسو لا پیغامونو
د دې ټیټ دیوالې څنګهوالې څنګه پیغام پریږدم. دا اسلامي نوم دی چې دا چې بریدن تر سره کوي، دا به ګناه پنانو ویني توي وي. تاسو لمات سره مخیا که تاسو دا سی پچم دی کوي او به ګناه پنان په شهادت رسوي، دا غاسی کول نو لاس واخ یو د سولې سره ځاسي کنه وینو مش بخپل تر عزت روشانه.
زه دا غزنی ولایت څخه خبرې کوم. زما خبرې راځي او هغه سیسه چې چاشمې په ورځ باندې وښونړي دي په کابل کې واقع شول. واقع چې دا یو ډیر بد غمیزه ولا او په دې کې چې یوازې د یو قوم د یو سمت او د یو تنظیم خلک ضرر منسوي یا شهیدان سوي یا زخمیان سوي نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان باندې، په ټولو افغانانو باندې، په ټولو قومونو باندې او په ټول افغان ملت باندې یو حمله ولا. او دلته متاسفانه چې بعضي هیوادونه او بعضي اشخاص، مغرضه اشخاص چې هغوی لدی برنامه یا لدی پیښې چې یو ډرامه جوړه کړې ده او هغوی د شخصي اغراضو لپاره دا یو بهانه ګرځولې ده.
اگر دښمن خو خدا چې د توایي وزن دی، اگر دښمن وڅ کوي چې په خلو درته خاندي او ورسته دی ګوندې وي. راسه پاکستان به موږ مخکې پنځه او لس وزلو اوس هم په صلحه او وزن لا یې هم په موږ باندې زړه نه یخي. لامل څه ده؟ علت څه ده؟ آیا څنګه له دې ځان خلاص کړو؟ کومه غټه دښمني له موږ سره لري؟
د خلکو نظریات ول ازادۍ راډیو. ازادۍ راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره سره اوسئ. خدای شي بعد مزدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د اسمت څاروان ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او جمعیت ګوند سرپرست د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او نورو چکپورو چارواکو د برطرف کېدو غوښتنه وکړه. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کابل د وروستیو ورځو د پیښو د څېړلو لپاره به یوه طرحه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو د هیواد امنیتي ارګانونو د کابل د سبانۍ کانفرنس د امنیت ډاډ ورکړی دی. افغان چارواکی وایي د اروزګان په چوری ولسوالۍ کې د طالبانو په خپل منځینه خطه کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د افغانستان او ویست انډیز د لوبډلو ترمنځ د کرکټ درېمه شلو وریزه لوبه نن نیمه شپه په پام کې ده. سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب امارات او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکي اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د لندن د وروستۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د بریتانیا پولیس وایي په تازه چاپو کې د لندن ښار د وروستۍ حملې په تړاو یو شمېر نور کسان نیولې دي. د بریتانیا د سره صلیب اداره وایي د مانچستر ښار د وروستۍ پیښې د قربانیانو لپاره 10 میلیون پاونډه چې 10 میلیون ډالره کېږي بس په نټوله کړې ده، او د هوایي شرکتونو مشران به نن او سبا په مکسیکو کې په دې هیله سره وویني چې د امریکا او بریتانیا له لوري په الوتکو کې پر لپټاپونو او نورو غټو الکترونیکي وسایلو د بندیز متبادله لار ومومي.
د خبرونو لنډیز مول ازادۍ رادیو اورید. بشپړ خبرونه د ازادۍ رادیو په ویب پانه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم مرزیه احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ویست انډیز د لوبډلو ترمنځ د کرکټ درېمه شلوریزه لوبه نن شپه ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه سبا سر وختي د کابل پر وخت 3:30 ترسره کیږي. افغانستان د ویست انډیز له ځواکمنې لوبډلې سره دوه مخکېنۍ شلوریزه لوبې چې یوه یې د غبرګولي په 14مه او لومړۍ په 13مه ترسره شوې بایللې دي، او دا سیریز وار له مخه ویست انډیز 2-0 ګټلې دی. افغانستان لومړی لوبه د شپږو وکټو او دوهمه د 29 منډو په توپیر بایلو ده. له دې وروسته به د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د یو درې ورځنۍ لوبو لړۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د مالدیف د فوټبال ټیم سره دوستانه سیالي لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرسیال بصیر قیومی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه به په دوبۍ کې سبا سه‌شنبه د ورځې ناوخته پیلېږي. له مالدیف سره تر لوبې وروسته د فوټبال ملي لوبډله د جون په 13مه له کمبودیا سره مقدماتي لوبه لري. د آسیا هیوادونو د جام د مقدماتي لوبو په لړ کې افغانستان له کمبودیا، اردن او ویتنام سره په یو ګروپ کې لوبې کوي. او د کرکټ د اتلانو جام چمپیئنز ټرافي سیالۍ په څلورمه لوبه کې د هندوستان کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ ټیم ته په 124 منډو په توپیر سره په اسانۍ ماتې ورکړه. دغه لوبه د یکشنبې په ورځ د انګلستان ایجپسټن لوبغالي کې وشوه چې د هندوستان د کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ ټیم ته په ټاکلو 8 اورونو کې د 324 منډو هدف ورکړ، خو د پاکستان ټیم ټول لوبغاړي په 24 اورو کې یوازې د 124 منډو په جوړولو وسوځېدل. دغه لوبه د باران له امله درې ځلې وځنډېده چې له امله دواړو ټیمونو ته ټاکلي 500 اورونه د کرکټ د نړیوالې شورا د اصولو له مخې راکم شول. د سپورتي خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای وایي په منځني ختیځ کې د لویدیځوالو پالیسۍ د دوی پر خپل ځان تمامې شوې دي. په دې اړه راپور په همدې خبرونه کې راځي. راسره اوسې خو له هغه مخکې د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکي وایي پر ښار دولتي ادارو او کورونو یې وسلوال مخالفین د درنو او سپکو وسلو حملې کوي او په هر برید کې دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. د اسد آباد اوسیدونکو پر ولایتي اداره انتقاد کوي چې تر اوسه د حمله د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ مرکز اسد آباد اوسیدونکو وای د نږدې غرونو څخه کله ناکله وسلوال مخالفین د دوی په کورونو، خار او دولتي ودانیو د هوانونو او نورو وسلو ډزې کوي چې ډېرې وختونه پکې ولسته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
نوم یې سپیولاله د اسد آباد اوسیدونکو یم. دغه نږدې غرونه چې اسد آباد طبیعي مرکز طبیعي نږدې غونډې دي، دغه غرونه دي او د هغه ځینې د ترهګرو د طالبانو د خوانه دلته مزایل راځي او دلته پکې ملکی غیر ملکی ماشومان حتی تر دې چې په مسجدونو یا په مکتبونو کې هم لګیږي.
وخت نا وخت د دولت وسلوال مخالفین په مرکز اسد آباد باندې ړانده او توغندي راتوغوي چې له دې عمله زموږ یو شمېر بېګناه ملکی خلک وژل کیږي، ټپیان کیږي.
دوی وایي څو ځلې له حکومتي مسولینو غوښتي چې په لوړو ځایونو کې د امنیتي پوستې جوړ کړي څو د اسد آباد ښار او شاوخوا کورونه یې د مخالفینو له بریدونو وژغورل شي. ورسره ژمنې کیږي خو دغو ژمنو ته تر اوسه پورې چا عملي بڼه نه ده ورکړې.
حکومت له پکار دی چې سره د دومره قوت چې دوی شمېر یادی باید زموږ د هیوادوالو امنیت ټینګ وساتي، دغلته امنیتي کمربندونه او پوستې واچوي د غرونو په سرونو کې تر څو زموږ هیوادوال وکولی چې په ډاډه سره خپل ژوند پر مخ یوسي.
د دولت نه غوښتنه داسې ده چې باید په دغو غرونو باندې پوستې جوړې کړي چې تر څو خار دلته په امن کې شي او خلک په آزاد زړه باندې خپل کارونه ترسره کړي.
د اسد آباد اوسیدونکو په داسې حال کې په مرکز د مخالفینو د بریدونو څخه شکایت کوي چې د روژې څخه څو ورځې وړاندې د میزایلو څلور ګولۍ له همدې غرونو راوویشتل شوې چې پکې دوه دولتي مامورین او دوه ماشومان ووژل شول او څو تنه ولسي وګړي ټپیان شول. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی په پلان کې لري چې په هغو لوړو ځایونو کې امنیتي پوستې جوړ کړي چې د کومو ځایونو څخه وسلوال مخالفین د اسد آباد په ښار بریدونه کوي.
د اسد آباد د ښار ختیځ لور ته چې کوم دی سارې په نامه یو غر دی، دمدغو محولونو تقریبا هغه توغندي راځي. موږ پوستې په پلان کې نیولې دا په حقه مشکل دی.
د کونړ مرکز په ګډون د ولایت اکثره دولتي ودانۍ د غرونو په منځونو او په ټیټو ځایونو کې آبادی شوي چې وسلوال مخالفین په اسانه پرې له لری او نږدې د سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره کولی شي.
راپور کې مو د کونړ د مرکز اسد آباد د اوسیدونکو نظریات اوریدل چې وایي پر ښار دولتي ادارو او کورونو وسلوال مخالفین د درنو او سپکو وسلو حمله کوي او په هر برید کې دوی ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د اسد آباد په شاوخوا غرونو کې د نورو پوستو پر جوړولو د دوی کار روان دی. د افغانستان ملي دفاعي ځواکونه پر کونړ سربیره د هیواد په ټولو سیمو کې پراته دي او د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پر زیاتولو غور کوي. دا د افغانستان د وضعیت په اړه د هغه راپور سرلیک دی چې په رویټرز خبري اژانس کې خپور شوی دی. د دې راپور جزئیات سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په رویټرز خبری اژانس کې د خبرې سوي راپور لیکوال جیمز میکنزی او میرویس هارونی د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د یوه افغان جنرال کیسه کوي چې د پوستې په شاوخوا کې له شګو ډکې بوجې ښکاري. برید جنرال محمد نسیم سنگین ویلي د وسلوالو طالبانو د ځپلو او د هغو سیمو د خوندیتوب لپاره چې د ده ځواکونه یې نیسي نور قواوو او تجهیزاتو ته اړتیا ده. خو محمد نسیم سنگین نه غواړي چې بهرني ځواکونه دی د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانیسي. جنرال سنگین ویلي موږ خپل هیواد ښه پیژنو، کولی سو خپل دښمن ته خپله ماتې ورکړو. دغه افغان پوځي مقام ویلي افغانان به موږ خپلو لیکو ته جلبوو، ناټو کولی سي افغان قواوې وروزي او په مهماتو یې سنبال کړي. رویټرز اژانس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو چارواکي په افغانستان کې د مخکې تګ لپاره لارې چارې ارزوي، د افغانستان دولتي ځواکونه له یوه سخت سره دښمن او ځینو ستونزو سره مخامخ دي لکه د تجهیزاتو کموالی، کمزوری مدیریت، سیاسي مداخلې او پراخ اداري فساد. په راپور کې د کابل د تیرې اونۍ ټانکر بم حملې ته اشاره شوې چې په نتیجه کې د اژانس په حواله تر اتیا ډېر کسان وژل سول. دغه راز په نورو ولایتونو کې هم د شخړو یادونه شوې چې هره میاشت یې په نتیجه کې په سلګونو افغان سرتیري او پولیس وژل کیږي. برید جنرال محمد نسیم سنگین دراپور لیکوالو ته ویلي په ځواني کې د مجاهدینو ترڅنګ د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکر په وړاندې جنگیده اوس د هغې لوا رهبري کوي چې هدف یې له چپرهار ولسوالۍ څخه د دولت ضد وسلوالو شړل دي هغه ولسوالۍ چې کورونه یې له خټو جوړ دي د کوکنارو ځینې کښتونه هم پکې ښکاري چې د نیش وهلو یا شیرې راټولولو وخت یې رانږدې سوی دی امریکایي چارواکي د هغو پلانونو په چمتو کولو بوخت دي چې تمې کیږي پر اساس یې له 3000 تر 5000 پورې تازه دمه پوځي روزونکي افغانستان ته ولیږل سي چې د افغان قواو په روزنه کې برخه واخلي خو اندېښنې زیاتې سوي چې له دې سره بیره کیږي چې امریکا شایي بیا د افغانستان په جګړه کې ښکېله سي په افغانستان کې د امریکا په رهبرۍ له مبارزې 14 کاله وروسته شاوخوا 15000 نړیوال سرتیري د محل په افغانستان کې دیره دي د ناټو چارواکو په وار ور ویلي دوی به خپل جنګي ماموریت چې په 2014 میلادي کال کې پای ته رسېدلی بیا پیل نه کړي خو د چارواکو په وینا پر داسې پلانونو غور روان دی چې له مخې به یې پوځي روزونکي کله کله له خپلو پوځي مرکزونو وځي او د لیواګانو په سطحه د جنرال سنگین د لیوا غوندې په جګړه کې برخه واخلي نو دا مسله په جګړه کې د بهرنیو پوځیانو د دخالت امکان زیاتوي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
یو شمیر عربي هیوادونو له قطر سره خپل اړیکې پرې کړې او د هیوادې د تروریزم په ملاتړ او د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی ګمان نه کوي چې دا پریکړه به د تروریزم پر ضد پر روانې جګړې ناوړه اغیز وکړي په قطر کې د امریکا لویه پوځي اډه پرته ده نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي
سعودي عربستان بحرین متحده عربي امارات او مصر له قطر سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې او د هیواد د اسلامي ډلو او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو انتورن کړی دی د وو هیوادونو په یو ګډ اقدام کې د شنبه پورې اعلان وکړ چې له قطر څخه خپل ډیپلوماټان باسي او له دې هیواد سره ټولې اړیکې پرې کوي د خلیج هیوادونه قطر ایران او د اخوان المسلمین په څیر ډلو ته ډیر نږدې غني د هغه ډله چې د سیمه یو شمیر واکمنان خپل واکمنۍ ته ګواښ بولي ټول د غوڅلورو هیوادونو ویلي چې له قطر سره د ځمکې او حواله لارې اړیکې پرې کوي او ټول قطري سیلانیانو او په دغه هیوادونو کې میشتو قطریانو ته دوونی وخت ورکړی دی چې د دوی له هیوادونو وځي دوی قطر تورن کړي چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکار نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي سعودي چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویل دا ګام د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی بحرین قطر د تروریزم په ملاتړ تورن کړی او ویلي دی چې دا هیواد په کورنیو چارو کې مداخله کوي مصر هم ویلي چې له قطر سره د تروریستي ډلو د ملاتړ په خاطر اړیکې پرې کړې دي متحده عربی اماراتو دوحه تورن کړی چې د تروریزم افراطیت او د فرقې شخړو د تنظیمونکو ډلو ملاتړ کوي هغوی مالی تمویلوي او پالنه یې کوي د متحده عربی اماراتو هوایي شرکت د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې سر له سبب دوحه ته او له دوحه ټولې الوتنې تر نامعلومې نیټې ودروي د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر دغه اقدام خوشحالي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دغه اقدامات د توجیه وړ نه دي او ادعا او تورونه هم بې اساس دي الجزیره تلویزیون چې مرکزی دفتر په قطر کې دی د بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي چې ویلي دي دغه پریکړې به د اتباعو او د وګړو پر عادي ژوند اغیز ونه کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د تمنه کوي چې د یو شمیر هغو هیوادونو پریکړه به چې له قطر سره یې خپلې اړیکې پرې کړي د تروریزم په وړاندې روانې جګړې اغیز وکړي ریکس اټلرسن د استرالیا په سیدنی ښار کې د امریکا او استرالیا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په څرګندونو کې پر ټولو دغه هیوادونو غږ وکړ چې خپل اختلافات هوار کړي مو یقینا ټول لوري دې ته هڅو چې سره کینی او د خبرو لارې خپل اختلافات حل کړي که په دې برخه کې موږ هم وکول شو چې دغه اختلافاتو په هواري کې مرسته وکړو زموږ په فکر دا مهمه ده چې د خلیج د همکاري شورا یو موټی پاتې شي په قطر کې د امریکا لوی پوځي اډه ده چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ او نور شاوخوا لزره پوځیان پکې دی ردی په تهران کې د ایران یو لوړ رتبه چارواکی وویل چې له قطر سره د اړیکو د پرې کېدو پریکړه په منځني ختیځ کې د ستونزو له هواري سره مرسته نشي کولای د ایران د ولسمشر د دفتر سیاسي مرستیال حمید ابو طالبی په ټویټر باندې کې لیکلی چې د ډیپلوماټیک اړیکو د پرې کېدو او د پولو د تړل کېدو وخت تیر شوی او دا د ستونزو د هواري لار نه ده د هغه په وینا یرغل او اشغال یوازې بې ثباتي راوړي
له قطر سره د سعودي او نورو عربي هیوادونو اړیکی ورسته له هغه بحران شوی چې تیرونه د قطر رسمي وی پانی د هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په حواله خبر خبر کړ چې هغه ایران یو لوی اسلامي قوت بللی او حماس ډلې د فلسطینیانو رښتینی استازي او له اسرائیل سره د خپل هیواد اړیکی خبللی وو. قطر وروسته بیا وویل چې د دې هیواد رسمي وی پانه حق شوی وه او د امیر په حواله خبر شوی خبر به اساس دی. په 2014 کال هم سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین له قطر څخه خپل سفیران له اخوان المسلمین څخه د دې هیواد د ملاتړ په وړاندې د اعتراض په توګه ایستلی وو.
تازه د رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې د لړۍ یو نوې برخه خبرو، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع ته غوږ شئ. د ایران ستر مذهبي مشر وایي په منځني ختیځ کې د لویدیځوالو پالیسۍ د دوی په خپل زیان تمامې شوې دي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل محافظه کار مخالفین سخت دریځې بللي او ژمنه یې کړې چې خلکو ته به پراخې ازادۍ تضمین کړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د داعش حملې شي چې په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو پالیسۍ د دوی په خپل زیان تمامې سوي دي. خامنهای ویل نن داعش ډله په عراق او سوریه کې له خپل مرکزه د باندې سوي او د افغانستان، پاکستان او ان فلیپین او اروپای هیوادونو ته مخه کړې ده. خامنهای دا خبرې د یک شنبه په ورځ په تهران کې د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې د ایران د انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی د مړینې په کلیزه کې وکړې. خمینی په 1989 کال کې مړ شوی و. خامنهای زیاته کړه دا هغه اور دی چې لویدیځ هیوادونو په خپله بل کړی او اوس د دې اور مخ دوی تور اوښتی دی. خامنهای په می میاشت کې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د میلیارد ډالر موافقو ته په اشاره وویل چې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان د امریکا د ملګرتیا لپاره لوړه بیه پرې کړې ده. د ویل د سعودي حکومت ته د دې لپاره چې د امریکا له نوي ولسمشر سره جوړ جاړی وکړي اړسوي چې د خپلو مالی منابعو تر نیمایي زیاته برخه د امریکا له اهدافو سره سم د امریکا په خوښه مصرف کړي.
رئیس جمهور امریکا
د امریکا ولسمشر د یو قبیلوي او اورستپات نظام له مشرانو سره تور په لاس رقص کوي، خو د ایران د آزادو انتخاباتو پر 30 میلیونه رایو انتقاد کوي.
ملت ایران در یک انتخابات آزاد ایراد میگیره.
د پخپل وینا کې د اصلاح غشتونکو د ریس په وړاندې خبرې وکړې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني 13 میاشت د بیا ولسمشر ټاکل کېدو په هیله غوړه کړې دي. روحانی د کمپاین پر مهال خپل محافظه کار مخالفین سخت دریځ بللی دي او ویلي دي چې ایرانیانو ته به ډیره ازادي تضمین کړي او له لویدیځ سره به مذاکره زیات کړي. خو خامنهای دغه خبرو ته په اشاره ویل انقلابي چلند ته د سخت دریځ نوم مه ورکوئ. نن ایران انقلابي توپ ته اړتیا لري. د زیاته کړه منطق دا دی کله چې یو څوک یو ځل ځان آزاد کړي بیا دې ځان د امریکا د قدرت او غرور تر تسلط نه لاندې کوي.
یو کلی زر غاگونا
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب ویلی وو اسلام هلک او نجلۍ ته حق ورکوي چې په خوخه او رضا خپل ژوند له یو بل سره شریک کړي. اوس به واورو چې صابر او حمیرا لخپل لور ګلالۍ سره مشوره کوي او کنه چې له اسلام سره په کوژده کېدو راضی ده او کنه.
خان صاحب دلاور خانه، ته او نعیم خان ډیر ستړي مشي. ایلا په ایلا چې زمون غریبانو کرا راغلی
په خیر اوسه.
صابره غریب په ولی نه ګورې دوه خانان په ننواتو درته راغلی دي.
لالا مې خو وای خدای دې وکي چې ساسې له اجرې نه تش لاس لاړ نه شو.
د تش لاس او ډک لاس خبره به وروسته کوو.
خیر اوسه
خان صاحب، دا پیاله در واخله.
لا لا
صابره، پس در روژه مایت خود چه عجب خون که روره.
خو زه هم چې مخکې لدی چې د چای پیاله واخلم وایم دا شیرینی ده چې په دسمال کې را کړې وه ښه به نه وه.
وای لالا څه یو ګل خبره دې وکړه، که څنګه صابر جانه؟
نو نایم خانه، شیرینی خو د خان صاحب مخې ته ایښې، له چای سره چې څومره خوړی شي څوک نه پرې خفه کېږي.
هغسې نه نو
ګوره صابره، ته نو د یوه غره او بل غره سر مراته نیسه، ښه پوهېږې چې زه او نعیم په کوم مقصد دلته راغلی وو.
خو خان صاحب مقصد یې وایي چې زما هم سر پرې خلاص شي.
ګوره صابره، غوڅه خبره دا ده چې له تاسو سره مې ښېښې زړه غواړي، بس د ګلالۍ په مرکه راغلی وو.
یاره صابر جانه، دا چاکلیټ خو ډېر خواږه وو، خو ګوره همداسې خوږ ځواب درنه غواړو.
نعیم خانه بده خبره نه کوې، دا خبرې لږې ګرانې دي، اوس څه نشم ویلی چې رانه خفه نه شئ.
زورورڅ څه د کوی قاف په غره خو دې نه خېژو، دوه ګوتې ژبه وخوروه او ووایه چې هو.
خان صاحب، دا هو ویل ماته د کوی قاف له غره نه هم سخت دي.
معلمه صاحب نفیسه او معلمه صاحب عادله د دوارو د کور ودان او بچی لوی وی چې د خوزو د شورا دفتر ته راغلی.
مننه ترور بی بی، تم نام خدای دی مغناطیس غوندی، موږ دې لکه اوسپنه را کش کړو.
نفیسه استادی، عجب ښه خبره دی وکړه، اوسې چې زه او ته د ځان خو ته کش کړی یو، باید له دې نه ښه ګټه پورته کړو.
هو نو د مشک او انبر دکان ته چې راځي خوشبوي خو به ترې وي. ښه ترور بی بی، خبره دا ده چې موږ او تاسو به دلته مشوره وکړو چې د سیمینار خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو.
وایم ګل خبره دې وکړه، دا څه ده چې په سیمینار کې خو ډېرې ښې خبرې وکړې، که د واده په برخه کې دي، که د میراث، د تعلیم، د ناروغۍ علاج، خو لنډه ده چې په هر څه یې وپوهولو.
همداسې ده ترور بی بی، اوس خبره په دې کې ده چې د سیمینار د خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو. ستا خبره سمه ده چې خلک پرې ونه پوهوو، بیا خو اصلي مقصد او هدف ته نشو رسېدلی.
وایم د نښې منځ دې وویشت، زه خو وایم چې دا ټول پیغامونه به په کورونو، مکتبونو، د ښځو د راټولېدو په ځایونو، د خلکو غوږونو ته ورسوو، چې ښځې، سړي او کورنۍ ټول په دې حقونو پوهېږي.
که داسې خو وشول، دا زړه به مې درته دعاګانې وکړي بی بی ترورې.
انشاءالله چې موږ او تاسې په اخلاص ملاوې ورته وتړو، همداسې به کېږي. موږ او تاسې به د سیمینار په ښو خبرو او پیامونو خلک داسې پوهوو چې په خپل ژوند کې معمل پرې وکړي.
معلم صاحب نفیسې، دا خبره زما په زړه کې ګرځېده، داسې کار به ورته کوو چې بیا په رادیوګانو، تلویزیونونو او رسنیو کې دا خبره پورته نه شي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو سره ظلم کېږي او حقونه یې تر پښو لاندې کېږي.
دی ګلالۍ مورې، وا دی ګلالۍ مورې، تا لکه چې په غوږونو کې مالو چیښې دي. عمیرا، تا ته وایم.
څه وایې د ګلالۍ پلاره؟ دلته مې چرګو ته دانه اچوله.
ته لږه دلته راشه چې یوه مشوره مې درسره کوله.
دا څنګه ښه سړی شوی یې چې اوس له ما سره مشوره کوې؟
په کلي کې مو د ښځو د حقونو سیمینارونه جوړېږي، د دین او قانون خبرې پکې کېږي، آخر مونږ سړی به هم کله خو پوهېږو.
ښه وایه، څه دې ویل؟
دا مې ویل چې هغه ورځ دواړه خانان، دلاور خان او نعیم، د ګلالۍ په مرکه راغلي وو.
یوازې خانان نه وو، د خانانو ښځې هم وې، شفیقه او زرمینه درته یادوم.
دا خو نو خبره درنه ده د ګلالۍ مورې، ما خو داسې روښانه خبره ورته ونه کړه چې ګلالۍ درکوو.
ډېر ښه دې وکړل، نو ګلالۍ خو له تیږې نه ده پیدا، ستا غوندې پلار او ما غوندې مور لري. هیڅوک هم د مرکې په اوله ورځ خور او لور چاته نه ورکوي.
خو ښځې له ما سره بله اندېښنه ده.
د څه شي اندېښنه؟
هسې، دا خان دلاور خان داسې سړی دی چې مچ په پوزه نه پرېږدي، هسې نه چې زړه یې مات شوی وي.
قرار کېنه، زړونه داسې په اسانه نه ماتېږي، د خاپيري غوندي لور مې ده چې د خاني له غرور راکوز نکم داسې په یو خبره مرکه نه منم.
خزه نو ته وای چې بیا به په مرکه راشي؟
پراته خو به خامخا راځي، خو مخکې له دې چې دوی راشي یو بل کار به وکړو.
وایه څه به وکړو؟
باید دا چې له ګلالۍ سره مسلات وکړو. استا خبره د ښځو د عقونو نغارې ډنګېږي، که څوک په ځای نه کې د خلکو په پام به بد ورشي.
په سبقونو ستړی شوم، هم به تفریح وکم او هم به مې له مور و پلار سره خوږې خبرې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مور و پلار دې جان شه ګلالۍ لورې، سبق ډېر ښه دی، هم د جنکیو لپاره او هم د هلکانو لپاره. خو د سبق تر څنګ یوه بله ښه خبره هم شته.
ښه، دا بله ښه خبره څه ده؟
ته خو خبره یې چې پرون خان صاحب دلاور خان دوی ستا په مرکه راغلي وو، خو موږ نه ورته ویلي او نه هو.
لورې، دا ځکه چې ستا د ژوند خبره ده، باید دې چې ته په خپله پرېکړه وکړې.
پلاره، ما خو درته ویلي وو چې زه مې خپل سبقونه وایم، زړه مې دی چې یو ځل مکتب ته لاره پیدا کړم، بیا نو.
پلار دې جار شه لورې، دا مې لوی ارمان دی چې ته یوه تعلیم یافته ښځه شې.
همدا ارمان زما هم دی چې سبق ووایم او د مرسال غوندې وطن او خلکو ته خدمت وکړم.
څومره ښه، مرسال اوس د خلکو لپاره یو مثال ګرځېدلې. خو لورې، که دې خوښه وي ستا د کوژدې خبره به ورسره وکړو، که څنګه؟
تاسو ښه پوهیږئ، خو هسې نه چې بیا زما د تعلیم مخه ونیسي.
ګل خبره دې وکړه لور جانې، خو خدای دې وکړي چې دلاور خان دوی دا راسره ومني.
مریم لورې، ولې خپه یې مور دې جار شي؟ د باندې له ماشومانو سره لوبې وکړه.
نه مورې، ما ته لوبې خوند نه راکوي.
دا ولې داسې شوې؟ ته راشه چې ښکل دې کړم.
نه پوهیږم، هسې خفه یم، نانځکه مې ملته په تخته کې کېښودې.
نانځکه خو به دې پلار نور هم درته راوړي. سهار چې بازار ته تلو ویلې چې مریم لور ته مې هر شی راوړم.
نه نه، زه مې له پلار سره هېڅ خبرې نه کوم، زه له هغه نه مروره یم.
نه لورې، پلار دې دی، ورسره پخلا شه.
نه نه، له هغې سره قیچې یم.
وی عمر ډېر دی، هغه دی راغی. ګوره لورې، چې راغی سلام یې واخله او غېږه ورکړه، خیام ورته جر شي.
نه نه دادا، زه د بسترې شاته پټېږم چې ورومې نښې، بیا تا سره خبرې نه کوم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. د مریم پلار ستړی مې شي.
ښه ده چې د مریم مورې. رښتیا چیرې ده مریم ګلمې؟
زه څه کوي، د هغې پوښتنه له ما نه مه کوه، که در وښیم بیا به له ما نه هم مراوره کېږي.
ته خو وایه چې پخلا یې کمه، یو څه مې ورته راوړیم دي. ته خو پوهیږې چې په ما ډېره ګرانه ده. خیر دی که دوبۍ غوندې مې نه ده نازولې، وروسته تر دې به یې ډېره خوشحاله وم.
له تا نه مراوره ده، دلاسا یې کړه، زه ورته ډېره ځورېږم. نه نانځکې لوبوي او نه له ماشومانو سره لوبې کوي، هغه به سرې شاته پټه شوې.
مورې
ته صبر چې زه مې له لور سره روغه وکړم. مریمې لورې،
نه نه، ما سره به غرض نه کوي، زه له تا سره کیچې یم.
ته صبر چې زه دې یوار د بسترې له شان را وباسم. هغسې وایم ستا هغه پلار به ملا سره پخلا کېږي. په منډه را نه نشي خلاصېدی، را وګرځه.
اوسړیه، اوس ته هم ورسره ماشوم شوې، را وګرځه، په خپله به بېرته راشي.
نه نه، چې رانیولې مې نه یې کله یې پرېږدمه، زه پسې خپه شوی یم، پخلا کوم یې، لوبۍ نه یې ډېره نازوم. زه اوس په دې پوهېدلی یم چې لور او زوی لکه په مخ کې دوه سترګې داسې دي. څه شوې مریمې؟
وګو اوریدونکو، دی یو کلی او زرغه غونا په ډرامه کې مو له مسافر نه واوریدل چې خپل ماشومه لور مریم یې پخلا کوله. مسافر ویل چې د خپل زوی او بیت غونډې نه د نازولي، ستاسو په فکر اسلام د زوی او لور ترمنز څه ډول سلوک ښودلی دی چې له هغه سره کورنۍ او ټولنه نیکبخته کیږي؟
درنو اوریدونکو، مهرباني وکړئ 0 1 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ، جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتیږي او موږ ته رارسیږي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com